السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تاسو په دې ساعت کې د ازادي رادیو دوه خبرونې نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اورئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. نن سه شنبه د عرفه مبارکه ورځ ده. د بیت الله شریف سلګونه زره حاجیان مکې مکرمې ته نږدې د عرفات میدان ته د لمانځه او دعا لپاره راټول شوي. عرفات د حج له مهمو رکنونو څخه دی. حاجیان نن ټوله ورځ د عرفات په میدان کې تیروي او له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته خوځیږي. په سعودي عربستان کې د سږ کال د حج په مراسمو کې د افغانستان د 10,000 کسانو په ګډون څه باندې 2,000,000 کسانو ګډون کړی دی. د سعودي عربستان حکومت د حاجیانو د روغتیا او خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي او روغتیایي تدابیر نیولي او تر اوسه د کومې خاصې پېښې راپور هم نه دی ورکړل شوی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتي چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د قرباني کېدونکو څارویو پاتشونی په سړکونو کې پرېنږدي. د دې ادارې د ککړتیا د کنټرول د څانګې مشر انجینر طوفان جبران د دوشمې په ورځ په ویډیوي پیغام کې ویلي هیله لري چې د لوی اختر په ورځو کې د څارویو ذبحه د عام روغتیا وزارت له طرزالعمل سره سمه ترسره شي. کاغلی جبران زیاته کړی د هغو کسانو لپاره چې په اپارتمانونو کې اوسیږي د دغو څارویو د پاتشونو د راټولولو لپاره ځانګړي ځایونه ټاکل شوي دي. هغه ویل چې د اختر په ورځو کې د چاپیریال ساتنې مسؤلین د بیلابیلو سیمو څخه لیدنه کوي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپله تازه وینا کې د واګنر اجیرې ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلواله بلوا کې دخیل وو د بخښنې وړاندیز تکرار کړی، خو د هغوی قومندان یفګینی پریګوژین ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکلي د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پریګوژین سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. پوتین د جون په 26مه په ویلاندې وینا کې ویل د واګنر ډلې جنګیالي کولای شي د روسیې له پاو سره یو ځای شي او یا د هم خپل هیواد یا بلاروس ته ستانه شي. هغه د واګنر ډلې د 28 کلن قومندان پریګوژین ته هیڅ ډول اشاره ونه کړه. پریګوژین یو وخت د پوتین د مشر آشپاس په توګه پیژندل کېده. پوتین ویل د بلوا تنظیمونکو د روسیې له خلکو سره خیانت کړی دی. پریګوژین د شنبې په ورځ د روستوف ښار ځینې سیمې ونیولې او خپلو 15,000 کسانو ته یې د مسکو په لور د مارش امر وکړ. دغه مارش له یوې هوکړې وروسته بیرته ودرول شو. بلورته د واګنر د اجیرو جنګیالیو د ډلې مشر یوګینی پریګوژین ویلي هدف اعتراض وو، نه د روسیې د حکومت نسکورول. پریګوژین دوشنبه په یو غږیز پیغام کې د روسیې په خاوره کې دننه د خپلو جنګیالیو د شنبې ورځې د پوځي خوځښتونو دفاع کړې ده. د شنبې په ورځ د واګنر اجیرو جنګیالیو د روسیې د روستوف ښار پوځي اډې ونیولې. د دې ډلې 15,000 جنګیالي هم د مسکو په لور روان شول، خو وروسته د یوې هوکړې له مخې دغه مارش ودرول شو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. او وروستی خبر هم د کرکټ له ډګره. هغه دا چې د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي د 50 اوریز نړیوال جام د تراپۍ سفر یې پیل کړی دی او له ځمکې څخه 120,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی دی. په همدې تړاو د جون په 26مه نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبرپاڼې کې وویل چې دغه تراپۍ ستراتوسفیر طبقې ته خېجولې او له هغه ځایه به یې په یوې ځانګړې وسیلې د هندوستان نریندر مودي لوبغالي ته ښکته کړي. خبرپاڼه زیاتوي د جون په 28مه نیټه بیلابیلو هیوادونو ته د دې تراپۍ سفر پیل کیږي. د 2023 50 اوریز نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا تراپۍ به ورته سفر ونه کړي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته تر دې هدا پر دې سالاتو نمبر باندې راغلی د شیخ خلصان بم وهه بخته بم خپل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نه کیږي.
نن
یوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وچې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتریخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځ وسخه اونۍ او بلاخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دل خوس ځانور نه ګوخه کوي. یوازې توپ غړی په وزن، اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي. له نورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفي ګڼئ، په بدن کې د داسې درد احساس کوئ چې مشخص کولی نشئ. دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دیا ته رسولې وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان شکول. د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی و.
څه د کورنۍ مشکلات یي، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغس شو چې دربدري شوه. ټول خلک چا خبر کورونه پرېښوده، ژوندونه پرېښوده، بېسره بېسره ناوشته شو، مسافر شو، خور مور ورور خاون اولاد هر چا د لاسه ورکړه دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي. اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خاوند سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان وهم، اخیر یې ورته کوم. حتی تر دې حده پورې داسې حالتونه هم راباندې راغلي دي چې خپل ځان به م وهه، چې ډېر قار به مې راته، ډېر به مې زړه خفه شو، ویښته به مې خپل شکول. یعنی چې زه ګورم بېخي نو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي او ښه کېږي نه. که دا شرایط همدې صفات شي نو شاید حالت همدې دې نه هم خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر اخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاري، بېوزلي، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدلو سره اکثره ښځې په ډپریشن اخته کړي. فاطمه د ځان پاکله وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زه د ډپریشن کې، په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ ته به حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي، او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورور مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمسترم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تقریبا و چې موږ باندې یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي. هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپله د دو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان په خپل هم دا دی، او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي، نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظه چې دي، اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظه، د تیرو لحاظو نه چې دي په ډپریشن کې دي. مثلا بعضې د کورنۍ د لحاظه، بعضې د پوهنتون، د مکتب، او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شولم، کله چې موږ لاړو د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغې ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډپریشن طرف ته بوزي، یعنی د خپل طبیعي حق ته خستل کېږي. نو دغسې حالات دي چې انسان مجبوري وي دو ته، چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل دی د دوشانو.
مینه حسنزی چې د پانځي ماسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونز نه ګڼل کیږي، اکثره خلک ډیر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکی ناروغي څخه هم زیان ډیر دی.
دی دبلیو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکي لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکي او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نه اوسي. د درېمې نړۍ هېوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتي او سیاسي کړکېچونه هم شته، په دغې وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پس رفتار ملک لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو محتاط شي، او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د طب پوهنځي او بل مسله چې امنیتی ستونزو له وجې نه غواړي نومې خپور شي، وایي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکول ډیر مهم دي. دا مسله دمګړۍ د ډپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو پوښته ده. وایي د کتاب لپاره د دې څېړنه ورته ثابته کړه چې ښځې تر نارینه وو زیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مریضۍ باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آګاهي او د دې د لپاره دغه زده کړه باید ډیره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزو مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزو مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه سال بته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموږ صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموږ دغه خفګان سبیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولنه هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شاخوا خپرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموږ په وطن کې هم مېرمنې دغه لامل ډیر دي، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داسې یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیست آمنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړی وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي، خو سربیره پر دې ستونزمنتوب کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله ناکله تابان داسې د هیواد حالت او وضعیت کله ناکله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړه شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خفګان خپګان نوې احساس کړي.
بله
لنی کار
بیا اوروس ته حالت ګډوډ سولو مهاجرت ته مخ کړه لغه وخت نه راتوایا آیا حال ته د کوم څه وته په تاسو بد تاثیر وکړه او تاسو د جوړ خپګان خواته یوسی
داسې ټکی داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هماغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیه کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما دا قبر بسر کهی.
بله.
دا دیر سخته. سخت ده.
بله. ز پویگم چه کلا نا کلا زین پختنه اغا دردونه تازه کهوی چه هغه دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشیبه بیا تازه که گی. چه وقت تاس احساس وکه چه دی طول و مسائلو تاس تا جوار خبگان پیدا کری؟
زه حتی اندوسم زخه احساس نلرم. زه با کلا هم ده آرامش احساس و نکم تر چو چه زه جوانده ایم. خو زه هیلمنده ایم چه زه وکاولیشم. زه تر حقه جوانده ایم چه یو زل بیا زه خپل هیواد بیرت استانشم. زه کلا داسی فکر کوم چه که داسی شی براشی چه زه بیرت وطن تزم. زه هغه لحظه یعنی زه سکته و نکم. د ډېرې خوښۍ د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله منده د خدای نه غواړم چې د داسې شېبې شاهده اوس.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې ما خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د فیصله د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیلهمندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پر رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
ژور خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي خو بیا وروسته پایلې ډېرې زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عیناک واوندي ټول نړۍ ته په تور عیناک کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي روغتیا خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي چاپېریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه چې بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی که چېرته پر وسانیا کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقه کې به شپېته معلومات شي دا کار اصلا ممکن نه دی خو بیا هم که څوک وکولی شي یا وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ یې متاسفانه چې د منځ ځي او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خپګان لامیلونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان نه هم د ژور خپګان وساتو او نور هم خپل چاپېریال ته نجات ورکړو که کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپېریال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی ژور خپګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي نو ته موږ تاسو متوجه شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه همګه بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خپګان علائم تشخیص کړو.
د ژور خپګان انسانان همیشه منفیګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکه چولی وي او حتی مثبتګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د جوړ خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت کې ډیر عمیق خپګان کې په جوړ خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نش کنټرولولای چې اکثره خويندې دغه مشکل لري چې ثنائی قوت ورته وایي دغه بیماری او د مرض ته دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره خوشاله د سعادت او د نیکبختۍ مرحله ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدای نشي او کله کله بیا جوړ خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دای ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري د خلکو عموما خوب یې نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه شکایت کوي زما سر خوږیږي اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خپګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي خو اساسي لامل چې دغه ژور خپګان دی.
bale ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري په دې اکل تاسو څه وایي؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضي دواګان دوی خپل سر باندې بیاخلي نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت کې ورته قوي دوا هم نه ورکوي کیدای شي یو خفیف شی ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي او د دوام راجات چې تقریبا چې اخري غدي نه حل دی او د ډاکټر صاحبان هم زموږ د هیله د خواستم د هغه دواخانه د ورونو نظم او د هیله چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک غل لري او عواقب لري د مریض لپاره هم متاسفانه چې د مسؤلیت هم د قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانو والا ته
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس چې دی په ژور خپګان باندې اخته دی د ځان لپاره څه کولی سي؟
د خپل لومړی معالج دی د خپل ځان د ژور خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولی شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمه خاطره تالیفوي، 80% د دې خاطره او کلمه منفي دي او 40% د سلون البته ادا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته پس نه کی پیدا کی. څوک پیدا کوي دا وسوسه؟ من الجنه والناس، کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي او بعض خبرې متاسه کوي پس نه کی متاسه وسوسه پیدا کی. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآنی تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی درو نه په یو قرآنی تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه ښه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعضې هغه لري، بعضې اغېز لري. طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه باندې کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه باندې کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې او په خپل قوي اراده باندې انسان کولی شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم او زه باید تسلیم نه شم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نه کړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچو او په خپلو ستونزو، په خپلو مشکلاتو، په خپلو خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او له هغه سره ښه چلند ډېر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. تر بیا ښه وخت ولری. الله ممال او ملګری.
د آزادی ملمه
دا ازادي رادیو دا ازادي ملمه اوریدونکو ستړي مشي په هله شي تاسو ټول برته روغ جوړی است. تازه د میلما په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال ستاسو قربانې. نن را سره په خبرونه کې د افغانستان په اسویل کې داسې یو لیکوال او یو داسې څوک لرو چې هغوی سروې لپاره دی چې د ادبیاتو او ژورنالیزم په برخه کې کار کړی دی او مینه له دغه برخې سره لري. هغوی په اسویل کې په ځانګړي ډول په هلمند او کندهار کې د کرنې په برخه کې لوی کارونه کړی دي. نن سره په خبرونه کې عبدالستار ستوری میلمه دی. ستړي مشه په خیر راغلی. که په پیل کې راته دا وایاست چې عبدالستار ستوری څوک دی، پیدایښت چیرته شوی دی او لومړنۍ زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېر مننه سر خور خو خو تاسو ته او ستاسو درسنې د لارې زما ټولو هیوادوالو ته، ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. نوم مې عبدالستار دی او ملګری او دوستان او کلیوال او کورنۍ مې د ناز ستوري هم راته وایي. بل ستا ستوري مې خلص دی ستوري. او ذکر مې په دیارلس سوه پنځوس کښې کله چې خاوره موږ خاوره باندې روسي یرغل لاندې راغله، نو موږ په هغه وخت کښې چې لا زه پیدا سوی نه وم، نو زما فامیل دې ته مجبوره سوی وو چې وطن پرېږدي مهاجر شي. نو پاکستان ته مهاجر سولو. په پاکستان کښې په ځنګل پرالیزي نومې ځای کښې یو کیمپ د مهاجرو، نو هلته زه په دیارلس سوه پنځه شپېته کښې پیدا شوم. نو هغه خاوره چې وه داسې په اصطلاح زما د زوکړې او زما د پیدایښت زما د خړپوڅ خاوره وه. که څه هم خاوره افغاني خاوره ده، خو کیمپ د پاکستانیانو پر جوړ کړی وو. نو هغه لته زېږېدلی دیارلس سوه پنځه شپېته کښې او زده کړې بیا وروسته تر څلورم ټولګۍ پورې هلته په مهاجرو کیمپ و، ښوونځی وې هلته، د مهاجرو مکتبونه و ښوونځی. تر څلورم ټولګۍ مې هلته زده کړې وکړې. بیا دوه کاله کوټې ته راغلو، کوټه کښې مو دوه کاله تېر کړل. بیا د کوټې څخه خپلې خاورې ته راغلو، خپل افغانستان ته. بیا مې ښوونځی هم دلته ولوستی، لښکرګاه کښې، او پوهنتون مې په کندهار کښې ولوستی.
دا چې زده کړې مو د هېواد نه بهر پیل کړې وې، د ماشومتوب کومه خوږه خاطره مو په یاد ده چې هغه لومړۍ ورځو کښې چې ښوونځي ته تللی، داسې کوم څه شته ده چې تر اوسه پورې ستاسې ذهن کښې وي؟
و موږ ډېر غریبان وو، ډېر په اقتصادي لحاظ ډېر لوېدلي وو، ځکه دلته مو هېواد باندې تېری سوی وو او موږ اقتصادي ستونزې هم درلودې. او علاوه دا چې موږ د خپلې خوږې خاورې څخه مهاجر سوي وو. نو یو شی چې زما د ماشومتوب وو، هغه د ماشومتوب کښې د اخترونو خوند وو چې ما ته یې جلا خوند راکوه، ځکه زه ماشوم وم. او د په میال کښې ما خپل ښوونځی په یاد ده چې زموږ ښوونځی ډېره ساده جوړه وه. او ما ته مې مور د ټوکرانو څخه یوه بسته جوړه کړې وه د کتابونو دپاره. نو هغه کتابونه بیا وروسته زما مور راته په سریشو باندې وپوښله. نو زویه دا بیا ژر نه څېرېږي. او ما ته بیا یو ډېر سړه ډوډۍ، سړه وچه ډوډۍ زما بستې ته د کتابونو هغه ته ور واچوله. او بیا به زه ولاړم او دولس بجې به زموږ ښوونځی رخصتېدل، پر لسنیمه بجې موږ ته تفریح راکول. هلته زه تفریح په جریان کښې به ما دا سړه ډوډۍ خوړل ډېر ښه خوند یې کاوه. او د هغه وخت هغه استادان مې تر اوسه ذهن ته راځي، هغه د هغه وخت الفاظ مې تر اوسه په یاد دي، هغه د ښوونځي رنګ و روغان مې تر اوسه په یاد دي چې څومره ساده جوړې وې. نو د اخترونو هغه د زموږ ټول مهاجر وو، ټول هلته د مهاجرو د نورو همزولو سره چې زما څومره ډېره وه، څومره به مو پسله وخته یو ځای لوبې سره کولې. نو هغه محلي لوبې وې، ټوپلنډه مو سره کول، ټوپلنډه وه هغه لوبې وې. نو یوه بله لوبه، عامه لوبه، موږ ورته وویل چې موږ هغه کوله، مړې مړې سر مو ورته وایه، داسې یو بله لوبه وه، کلیوالي لوبه وه. نو داسې لوبې مو کولې. نو هغه ماشومتوب وو، هغه خاطرې، هغه د مهاجرت کله نا کله زما اوس هم ډېر زړه سي او ډېرې مې را یادې شي. نو اوس نه پوهېږم چې هغه کیمپ به اوس چېرې، او هغه زما هم ټولګیوال به اوس چېرې، هغه زما استادان هم نه پوهېږم چې چېرې به وي. کېدای شي ټول یا وفات شوي او یا ډېر ضعیفه وي.
ستوري صاحب، سړه ډوډۍ مو یاده کړه، زما د ښوونځي دوره موږ ته را یاده کړه. زما هم عادت دا و چې ځان سره به مې سړه ډوډۍ ځان سره وړله، یو تفریح کښې به مې همیشه خوړل. ستوري صاحب، که دې ته را شو چې ښوونځي ته چې تلئ په همغه ابتدایي دوره کښې او د هغې نه وروسته چې لیسې ته لاړئ، کوم مضمون کښې تکړه وې، کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
ولا یو مضمون چې زما ورسره حساسیت درلودی هغه د ریاضي مضمون وو، چې هغه مضمون ما نسو زده کولی. نو کله نا کله په دې مضمون کښې زما سه ډېره لټي کېدله، او دې مضمون باندې زه په دغه ساعتونو کښې زه تلم هم نه، خو فامیل او کورنۍ مې تر اوسه دا باندې خبر شوي هم نه دي چې دی د ریاضي په مضمون کښې دومره لټ دی. او هغه مضمونونه چې ډیر عموما ما ډیر زده کېدل او بغیر له دې چې مطالعه کوم په سیم کې به استاد چې کوم موضوع یې رایه کړل هغه به زما په یاد وله. اسلامي مزامین زما په یاد دیدل، اجتماعي مسله د پښتو او تاریخ او اسلامي مزامین، دغه مزامین و چې زما ډیر یاد دیدل او په دې کې ما ډیر نمبر هم وړلې. په تخنیکی مزامینو کې مملا دومره زیات نمبر نه وي، خو په یاد مې دي چې دغه مزامین زما پیدا دل او هغه ورسته بیا زما پر ژوند باندې تاثیر وکړ. کله چې زه پونتون څخه تولاړم، پونتون څخه فارغ شوم، نو بیا په آزاد ژوند کې ما ځینې کتابونه مطالعه کړل، نو بیا هغه چې هغه زما ته رشته هم هغه څنګه چې زما روان و دغه مزامین چې ما ته زما ورسره علاقه وه، بیا زما پر ژوند باندې ډېر تاثیر هم وکړي، زما معلومات یې اضافه کړل.
که په دې اړه راته وایي، کانکور ته آمادګیانې څه وخت دې پیل کړې او دا چې داسې اجتماعي مضامینو سره او اسلامیاتو سره ملاقه ډېره وه، ذهن کې مو څه تصور کوو، څه مې فکر کوو چې آینده کې به څه کاره کېږي؟
ما هغه وخت کې زه مهاجر وم، نو بیا ما خپلې ځینې افغاني رسنۍ اورېدلې ده، ستاسو رسنۍ وه او نورې عامې رسنۍ وې، بی بی سي وه، او د دې سره تر څنګ د هغو خپرونې وې، ځینې خپرونې درلودې د ماشومانو دپاره، او علاوه تر دې یو وخت ډېره سیمه ییزه خپرونه پاکستان کې ملک واختري داسې خپرونه دغه ډېر و، دا ما ډېر اورېدله. بیا د زه کله افغانستان ته رالم، هېواد ته رالم، د خپرونو سره زما ډېره علاقه، نو زما ذهن او روان دې ته جوړ و چې زه یو ستاسو غوندې داسې څوک پاتې شم چې له خلکو پوښتنې وکړم او هغه ماته جوابونه ووایي، یا دا چې زه یو خبر ووایم، یا دا چې زه یو سانه کاسي کوم ووزم او بیا پر هغه باندې راپور ولیکم او راپور بیا وروسته زما ږغ په راډیو کې زه واورم، ځان واورم، ځان ووینم. دغه سره مې علاقه ډېره وه، ځکه ډېر به مې دغه دا شان تعقیبوله. نو د کانکور د آمادګۍ دپاره متاسفانه زموږ په وخت کې د کانکور آمادګۍ نه وې، فقط به یو استاذ دوه استاذ په شخصي ډول پیس غوښتي، او بیا وویل چې ستاسو کانکور د تاثیراسې موږ ته ځینې مضامین به موږ تاسو ته وایو، بیا به تاسو کانکور ته ورسئ او بیا به کانکور کې خپل انتخاب کړي. نو زه کانکور ته ډېر داسې د پوره آمادګۍ سره نه یم ورغلی، کانکور ته ولاړم. کانکور د په 1982 کې موږ فارغ شولو، په همدغه کار مې د کانکور امتحان ورکړ. هغه چې کندهار کې یوازې کندهار پوهنتون درلودی، هلمند پوهنتون نه درلودی، روزګان نه درلودی، او یوازې جلال آباد، ننګرهار، کابل، کندهار غټ غټو ولایتونو پوهنتونونه درلودو. په دې کې فقط یوازې څلور پوهنځي وې، طب، انجینري، زراعت پوهنځی وه، او ښوونه او روزنه وه. بیا زه لوړې نمرې مې وړې وې، زراعت پوهنځی ته کامیاب شوله. بیا ما کوشش وکړ دلته د پوهنځي تغییر راولم، خو امکانات نه وه، اقتصادي ستونزې وې هغه وخت کې، کورنۍ مې هم داسې زما په روان نه پوهېدل چې زه باید څه شي وایم. نو بیا مې هلته زراعت پوهنځی وه 2010 کې فارغ شوله.
ستوري صاحب، د پوهنځي یادونه مو وکړه چې علاقه مو د ادبیاتو، ژورنالیزم او نطاقۍ سره وه، او داسې یو پوهنځي ته کامیاب شي چې هغه برعکس میخي ستاسې د مسلک نه لرې طبیعت سره سره کار و. په دغې مرحله کې چې تاسې دغه پوهنځی ویلي، څلور کاله مو پکې تیر کړه، داسې په زړه مو ویلي کسې د دغه لپاره مو ویلي چې یو سند وي، یو څه ما سره وي چې زه بله ورځ وکولی شم دنده پیدا کړم ورباندې؟
بله، بیا وروسته هغه زما په خیر سو. بیا زه داسې ولایت ته رالم، هلمند غوندې ولایت ته چې هغه زراعتي ولایت دی، بیا ټولې برنامې، ټولې پروژې او ټولې پالیسیانې چې جوړېدلې یوازې پر کرنه باندې جوړېدلې. بیا هغه و چې تر ډېره وخته پورې ما په دې برخه کې کار وکړي، ما ته کار پکښې پیدا سو، ما ته لوړ معاش پکښې پیدا سو، ما ته 50,000 افغانۍ پکښې پیدا سلې معاش به مې و. بیا په هغه باندې ما خپل ځان ته کور جوړ کړي، هغه پیسو باندې ما ځان ته د ژوند ملګري پیدا کړي، او هماغه و چې بیا کلي ته چې ولاړم، په کلي کې هم د خلکو غوښتنه دا وه چې زراعت یې میکانیزه شي او په لږ مځکه باندې ډېر حاصل لاسته راوي. نو بیا موږ هلته ډیمو پلاټونه جوړ کړل، ډیموګانې وې په یاد مې دي هلته په دا ولایتونو کې. نو ما د په دغه برخه کې بیا کار وکړ او بیا وروسته زه د وظیفې په لحاظ باندې صحیح ده روان خو مې له ادبیاتو سره ژورنالیزم سره، خو په عین وخت کې مې دا چې زما فطرتي و مینه وه ورسره له ژورنالیزم سره. بیا بس د یو سیمه ییز راډیو چې ډېره فعاله راډیو په هلمند کې، بیا زه دعوت کړلمه نطاقۍ ته چې راسه زموږ سره نطاق شه. بیا مې د خپل مسلم د نطاقۍ دنده مخ ته وړله، او هغې وخت کې بیا زما په یاد دی چې زه په ټول هلمند کې د کال تر ټولو غوره ویان هم سولم، او دا ویاندوایي داسې انتخابول چې اورېدونکو به رایه ورکوله. نو زه د څو ژورنالیستانو له منځه څخه دا زما علاقه وه. نو هلته مې خپرونې وې، ښوونیزه خپرونه وه، د کرغنې خپرونه وه، دغه برخه وه، او د نثر برخه وه، د تصور په یاد څراغ یو بله خپرونه، ښوونیزه خپرونه، قرآن او ساینس یوه بله دینی او عصري خپرونه وه. دا درې سره خپرونې ما مخته وړلې. د دې سره تر څنګ مې وظیفه مخته وړله هغه په موسساتو کې وم. نو موسساتو کې مې وظیفې ډېرې وکړې، او دغه د زراعت د ګوندۍ له برکت.
ستوری صاحب، په عین وخت کې په دوو مسلکونو کې دوه دندې مخې ته وړل، څنګه دغې ځای ته مو ځان ورسوه؟ کې او ځوان یو څه سره علاقه لري اوس مهال کې، او هغه مسلک ته رسېدل ورته ستونزمن وي، تاسې کومې لارې چارې ورته ښایي چې هغه وکولی شي هغه مسلک لکه ستاسې په څېر باندې خپل علاقې ته ورسیږي او هم پیسې وګټي؟
یو څوک تر ډېر نه زبر وسي ځوان دپاره دا هڅه ډېره مهمه ده. هڅه او امید تمه هېڅکله د ځوان نه مایوسه کېږي، هېڅکله د ځوان نه وایي چې دا ماته نه رسېږي، خامخا رسېږي. او کله چې ځوان وغواړي، موږ ډېری هغه ځوانان چې یا ډېری شخصیتونه چې نن یې موږ په تاریخونو کې لولو، ټول د یوې غریبې کورنۍ د بیچاره کورنۍ غړي پاتې شوي دي. ځینې خو داسې څوک پاتې شوي دي چې پلار یې پاتې شوی دی، د ده په ماشومتوب کې د ده پلار پاتې شوی دی، یا د ده مور پاتې شوی ده، یا دی مهاجر شوی دی، یا دی بې کوره شوی دی، خو وروسته بیا هڅه شوې ده، یا دی په ښوونځي کې څو واره ناکامه شوی دی. ځینې مثالونه موږ لرو. نو هڅه او د دې سره تر څنګ خپل ارمان ته کار کول، او تمه او امید لرل، او له خلکو څخه مشوره او مرسته غوښتل، دغه څه دي چې ډېره بریده ځوانان خپلو ارمانونو ته رسېږي. او که ځوان وایي چې نسم کولی او مایوسه یم او څوک کومک ته راسره کوي، نو دا په دې معنا چې دی خپله نه غواړي، یا دی ځان ته خپله ډاډ نشي ورکولی. نو تر ډېره مهمه دغه ده سړی خپل ځان باندې باور ولري، او ځان ته دا ډاډ ورکړي چې زه دا کار کولی شم، او زه امید لرم، تمه لرم، او په دې کې زما نیت پاک دی. نو زه له خدای تعالی څخه خدای لرم چې زه به خپل ارمانونو ته رسېږم. نو کېدای شي چې دا ځوان خپل ارمانونو ته ورسېږي.
ستوری صاحب، د کورنۍ په اړه مو راته وایاست. کورنۍ کې څو تنه یاست؟ خویندې لرئ؟ زده کړې کړي دي؟ ورونه په څه وضعیت کې دي؟ هغوی زده کړې کړي که نه؟
اوس ما فامیل په ډېرو سختو شرایطو کې زده کړې کړي دي. له هر وار څخه مثلا زما ورونه مشران ورونه په کوټه کې ور، هغه خپل د سیمپونه اول مرګان وه. کله چې انقلاب وسو، کورنۍ جګړې په وطن کې شروع شوې، په پاکستان کې تنظیمي مکتبونه او ښوونځي ونړېدل، سیستم یې خراب شو، دوی محرومه پاتې شوله. بیا دوکانداري ته وژه ورکړله. ما خپل شخصا په کوټه کې د سریاب کې زموږ دوه کاله کور هلته و. ما خپل په د پاکستانیانو کشمش پاک کړی دی، کشمش د دانګورو کشمش درته ښایم، دغه چې دا مې شي و خرابې دانې مې سره جلا کولې، ما ته شل شل کلداري را کولې. پاکستان کې مې رېړۍ کوله، ورونو مې هم ورونو مې د مارکېټ څخه شان راته راوړل، ترکاري و، سبزي و، هندواني و، دا شان کراچی ورته وای تاسو، ما دا کراچی کول، دا ریړی می کوله. نو دا می خپل کړی، ورنه می امر سره په سختو کې، خو بیا مبارزه وکړله. ورنه می مشرور می له انجینری پونځي څخه فارغ شو، یو بل ورور می ماستری وکړله په نست پونتن کې اسلام آباد کې، په انجینرو ماستری هم وکړله د اوبو په برخه کې. واټر منیجمنت په دغه برخه کې او واټر شیټ دغه برخه و د اوبو برخه و. بیا په اداري امور کې هم کار وکړ تقریبا یو کال. بل ورور مې د حقوق او سیاسي علومو څخه فارغ شو دا تر ما مشره، او بل ورور مې د کابل د پښتو ادبیاتو څخه فارغ شو، بل ورور مې په هلمند کې د ښوونه بروزنې د پوهنځي څخه فارغ شو. او خویندې مې متاسفانه چې زده کړې ونه کړلې، خو ځکه د خویندو عمرونه او داسې فرصتونه نه وه چې دوی زده کړې وکړي، نو هغه مشران خویندې وې، هغه بس هغه ما وختي واده سولې او هغه د زده کړو ارمان یې همدغسې سو. خو بیا مو په خپلو کشرو فامیل باندې چې لورګانې کېږي هغه باندې بیا زده کړې وکړلې، دا چې متاسفانه اوس نیمې زده کړې اوس پاته دي.
ستوری صاحب، ستاسو په اند باندې یو کورنۍ داسې یو سختو شرایطو کې وي، ځکه هغه مهال چې په افغانستان کې جګړه وه او تاسو مهاجر وئ، یوازې ستاسو کورنۍ به نه وه، په افغانستان کې په میلیونونو خلک لاړل، پاکستان کې مهاجر و، ایران کې مهاجر و، اوس بیا هم داسې یو څه راغلي په افغانستان باندې، کورنیونه لار ورکه ده، لکه تاسو یادونه وکړه لورګانې مو اوس په کور ناستې دي. ستاسو په اند باندې ښه حل لار څه ده؟ ځکه کوم راپورونه چې موږ لرو، کوم خبرونه چې موږ د افغانستان د لرو پرتو سیمونه لرو، هلته اوس کورنۍ په خپلو لورګانو باندې فشارونه ډېر کړي دي چې واده وکړي، یا هلکانو نه لار ورکه ده، دوی د کار دپاره نور هیوادونو ته ځي، په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته ځي. ستاسې په اند باندې دغه یو څه تاسو تجربه کړي دي، کارونه مو په پاکستان کې هم کړي دي، زحمت مو باسلی دی، داسې حل لار شته چې دغه ځوانان په کور دننه کار وکړي او کورنۍ تشویق شي، د دې چې د یو نجلۍ لپاره واده انتخاب کړي، پیو بل بدیل باندې کار وکړي؟
خبر دا ده چې دلته عام ولایتونو او دغه مزمش د ولایتونو د اوسیدونکو دغه عادتونه هم فرق سره لري. مثلا په کابل کې د کابل اوسیدونکو یو ډول عادت لري، په لوی پکتیا خلک بل ډول عادت لري، او لوی کندهار، لوی هلمند بل ډول عادت لري. دلته عموما تر ډېره بریده دغه کله چې کوزنه کېږي یا د ژوند ملګري انتخابېږي، په دې کې تر ډېره پورې د پلار او د اوړونو صلاحیتونه دي. انجونې په دغه برخه کې خاص صلاحیتونه نه لري، حال دا چې اسلامي شریعت فوق العاده صلاحیت ورکړی دی چې تاسو باید د خپل ژوند ملګري په خپله انتخاب کړي. خو دلته انتخاب د یو کورنۍ نزاکت او مصلحت په خاطر باندې مشران کوي، د زده کړو انتخاب هم دوی کوي. نو لکه څنګه چې اوس موږ د زده کړو انتخاب زموږ د مشرانو، زموږ د امارت د برخو د مسؤلینو په لاس کې دی، نو نارینه ته طبیعي خبره ده چې دلته بارز دي. که په کور کې نارینه یا هم د ښځو په زده کړه او هم په ژوند په انتخاب کې له خپله صلاحیته کار اخلي او په لوړه کچه هم دغسې، بغیر له دې چې د ښځې ارمان وکتل شي، یا دا چې ښځه څه غواړي، یا د ښځې صلاح د ښځې خپله په دغه برخه کې د دې څومره په اصطلاح باندې د دې حق دی چې باید د دې حق دغه دوه حقه، د زده کړو حق او د ژوند ملګري انتخاب چې دا شریعت ورته دا حق ورکړی دی، نو دا متاسفانه اوبه وایي چې دغه برخه صلاحیت هم ورځنې اخیستې وي. نو حتی ځینې ښځې خو په دې پوهېږي نه، هغه داسې احساسوي چې زما د زده کړو صلاحیت او زما د ژوند د ملګري صلاحیت ټوله زما د فامیل یا زما د پلار یا زما د وروڼو سره دی، شریعت ماته دا حق نه دی راکړی. نو ځکه ډېر ځینې کلیوالې نجونې داسې فکر کوي، او حال دا چې دواړه صلاحیتونه دوی سره، فکر کوم چې دغه صلاحیتونه هم فامیلونو ځینې اخیستي دي، غصب کړي دي، اغوا کړي دي، او هم په لوړه کچه باندې متاسفانه محرومې شوي دي.
ستوری صاحب، تاسو راته د خپل کورنۍ په اړه وایاست، کور کې کار کوي، کار کولی شي، حتمن اشپزي به کوي، څخه پخولی شي، او که کور کې یاست علاوه د دینه چې بهر کار کوي، کور کې کوم ورځ چې یاست څه مصروفیت باندې مصروف یاست؟
ولله صاحب، خبره داسې ده چې زه په کور کې د کور په وسایلو کې ډېر لټ یم، او دا زه ټول ته معلوم یم، ټول فامیل ته معلوم یم متاسفانه. په کور کې خو د کور ضرورتونه مجبوریتونه چې په هر شکل هغه ورته آماده کوم، مثلا د کور د پختیا کم مواد چې دي دا باید زه پر وخت پرسوم، دا کار کوم. او علاوه د دې چې مثلا د کالو د پریولو دپاره باید دغه امکانات ورته برابر کړم چې د کالو ماشین دی، او دغسې د نور مسایل دي، د اختر جوړښت او نور جوړې دي. خو دا کار په ما دی، د سارا او هغه وړلو راوړل یې په ما پورې اړه لري. خو دا د کور سمېدلو سنبالښتو دا نانو 50-50 به ورته ونه وایو، نو تر ډېره برخې پورې زما فامیل دی، زما سره کومک کوي، مرسته کوي. نو زه ګیشه پخولی سمه، په پوهنتون کې مې هم دغه شی زده کړی وه، او چای ویشوالی سمه، اوس مې بینډۍ هم زده کړي دي، بینډۍ او کچالو هم اوس پخولی سم.
ډېر تکړه اشپز یاست اکثر. د ژوند لوړې ژورې ډېرې لري، ستاسې په کې داسې څه خاطره په یاد ده چې هیڅ مو نه هېرېږي؟
زما یوه تر دغه خاطره چې هېڅکله به زما هېره نه شي، هغه یوه ډېره ترخه خاطره وه، یوه ډېره خوږه خاطره. زه چې کله موږ پاکستان کې مهاجر وو، بیا زه مشر ور تر ما څلور کاله مشر ور، موږ د کراچي ریړۍ داسې یو ځای ته ور وستلی چې موږ پوهېدلو چې دلته یوه جلسه ده، یوه غونډه جوړېږي. نو هغه وخت کې د پاکستانیانو پارلماني الیکشن و، سردار اختر منګل او بینظیر بوټو یو ځای په یو ځای کې هغه انتخاباتي غونډه اجرا کول، مسا قانوني کې په کوټه کې. نو زما شایدي د سړک غاړې ته د دې تماشاچان او د دې هغه د کمپینران ورته وایي، هغه ولاړ و، لاسونه یې ورته شورول، او دوی هم په موټرو کې د شا په سیټ کې وو، لاسونه یې سره شورول او دوی ګلونه پر پاشل. زه په دا قطار کې ولاړ وم، ډېر حیران وم، ډېر حیران وم. دوی بیا یو هغه د غونډې ځای ته ورله، یو غټ حال جوړ و، زه هم کوشش مې کول چې ورسم، خو په دا دروازه کې ډېر سخت تهدید شولم، دومره تهدید شولم. ما ته داسې وویل شول چې سپکه مهاجر افغانه، ستا ته دلته څنګه راغلی او دلته ستا اړتیا چې شته، ته د چا غوښتونکی؟ ما ورته حیران شوم. او وروسته مې یاد چې کله زه د دغه ثانې څخه راتلم، بېرته خپل د ورور د مغه پر خوا باندې، یا کراچۍ پر خوا باندې، ریړۍ پر خوا باندې، نو په دا لاره کې مې وژړله او حیران شوم چې زه څوک یم رښتیا. زما مشر څوک دی؟ زما هیواد چیرې دی؟ زه ولې یو مشر نه لرم؟ نو زه په کوم هیواد کې، په کوم د کوم مشر ملاتړ دلته وکړم؟ د چا پسې سم؟ ولې داسې زما سرنوشت به څه شي؟ زما ښه په یاد دی، بیا چې کله موږ هیواد ته راغلو، دغه مې بیا تر ټولو خوږه خاطره شوله چې زه کله د ښوونځي څخه فارغه شولم په درو اتیا کې، بیا کرزي صاحب د هر ښوونځي څخه دوه درې تنه ممتاز زده کوونکي وغوښتل چې هغه ته څه جایزه ورکړي، نقدي جایزه وه. نو په هغو کې زه هم وم، او موږ چې کله د وزارت پوهنې د ریاست څخه په موټرانو کې مخ هر خوا ته سپارو کړلو، په کاسټرانو موټرانو کې، نو یو موټر زموږ د مخه و، موږ یې رهبري کولو. کله چې زه د ارګ سایو ته ورغلم، او ما خپل ملي بیرغ ولیدی، تور سر زرغون بیرغ، نو دغه ما ته یو ډول احساس راکړي، نادر احساس. او بیا چې ما هلته د هلته ولسمشر سره ولیدل، او دا صحنه مې ولیدل، نو مې دا صحنه او هغه صحنه سره پرتله کړله، نو بې حده ډېر تفاوت سره درلودې. نو دلته دغه ژړا چې وه، دا ډېرې د خوښۍ ژړا وه، دغه دلته ما وژړل، خو دغه ژړا او د دې ژړا تر مابین ډېر غټ واټن و، ډېر غټ توفیق و. ځان مې ډېر خپلواک احساس کړي، او په خپل وطن کې مې احساس کړي، او ډېر ناز و نواز مې ولیدی. نو زما ژوند دغه دوی ترخه او خوږه تصادفي خاطرې وي چې تر ډېره وخته به زما په ذهن کې وي.
ستوري صاحب، د لیکنو په اړه مراته وایه، ستاسې مقالې هم لیکئ، لیکوالي هم کوئ، څومره په دغې برخه کې د کرنې لپاره مو، د زراعت په برخه کې مو لیکنې کړې دي، او څومره مو ادبیاتو تاریخ ته پام کړی دی؟
وزما که سره وویشه سیز نو ما مقاله دوه برخې دي، ادبیاتو کې هم دي او د خپل مسلک کې هم دي. نو تر ډېر اندازې که به ووایي چې په خپل مسلک کې مې یوازې درس ورکړی دی او په کلیو کې مو کار کړی دی. او په ادبیاتو کې نو ما د زموږ اوبه او زموږ محصولاتو باندې یوه مقاله د علمن پېژندنې په سیمینار کې ولیکل. هغه مقاله به ډېره مشهوره سوله. نو ادبیاتو کې بیا مقالې لنډې کیسې شعرونه هم لرم او په خپل مسلک کې لا مستند شی نه لرم لیکلی نه کتاب لرم. یوازې مې داسې کړي دي چې هغه زه چې استاد وم هغه وخت کې مې محصلینو ته څلور کاله درس ور کړی دی. هغه پریزنټیشنونه اشان مې مواد مې ورته اماده کول بیا مې مرسل ته وتیری کول.
ستوري صاحب، ستاسې وروستۍ خبرې په دې اړه اورو چې د افغانستان په سویل کې په ځانګړي ډول په قندار، هلمند او زابل دې ولایتونو کې یو څه سربېره پر دې چې کلتوري محدودیتونه دي، کورنیو هم په ښځو نارینه او په دواړو باندې په لکانو باندې فضا راتنګه کړې ده، ستاسې پان باندې دې ته حل لار څه کېدلی شي او کورنیو ته دې توصیه څه ده په دغې برخه کې؟
په دا وروستیو کې کورنۍ ډېر لیواله شوي دي. په دا وروستیو کې ډېر لیواله شوي وو چې په خپلو اولادونو باندې خامخا درس وایي، ځکه د لوستې او نالوستې تر مابین دغه واټن دوی خپله ولیدی. اوس هم دا شی اړتیا ډېره لیدل کېږي. کورنۍ ښارونو ته راغله، ښارونه هم کلي خلک ولیدله. دا اوس د کلي خلک په لشکرګاه ښار کې ویني د خپل ماشوم او د یو شاري ماشوم تر مابین د یو لوستي او نالوستي ماشوم تر مابین تفکیک دوی هم کولی شي. دوی هم په دې باندې پوهېږي چې یوه لوستي نجلۍ تر یو نالوستي نجلۍ باندې څومره هوښیاري او څومره ګټوره ده، څومره د ټولنې په خیر ده او څومره زموږ د فامیل په خیر ده. یو لوستي ځوان تر یو نالوستي ځوان څومره مفید دی، څومره ګټور دی. دوی په دې باندې پوهېږي دا چې فضا څه ډول ده. یو ستونزه د خلکو دا ده چې خلک دلته اقتصادي ستونزې لري. د اقتصادي ستونزو تر څنګ هغه د زده کړې چاپېریال هم نه دی جوړ. موږ تر ټولو اړتیا دا ده چې حکومت او سره ولسي خلک خپل د ځان لپاره د زده کړې چاپېریال جوړ کړي. باید دوی په هرې ولسوالۍ کې داسې کلي ونه لري چې هلته د ښوونځی نه وي. دا خامخا باید وغواړي، دا باید ولس هم وغواړي او حکومتونه هم باید دا مسؤلیتونه ادا کړي، ځکه دا یې مسؤلیت دی چې هغه خلکو ته ښوونځی ورسي، هغه که د انجونې وي که د هلکان وي. نو زموږ یوازینۍ حل لاره دا ده چې موږ باید ښوونځي ډېرې ښوونځي ولرو. او موږ اوس ښوونځي ډېرې کمې دي، په ډېر کم اندازه دي. موږ که درته وایي چې د ولسوالۍ په کچه باندې، په ډېره لوړه کچه باندې چې ولسوالۍ چې زرګونه متر مربع مساحت لري او نفوس یې هم ډېر زیات دی، او نفوس یې تر لس زره تر پنځلس زره اوسېدونکي لري، مګر متاسفانه هلته به یوه ښوونځی هم نه وي. نو زموږ د خلکو او د حکومتونو دواړو دا مسؤلیت دی چې څومره وسې رسېږي باید ښوونځی موږ ولرو، او د زده کړو دروازه په هېڅ بهانه او باندې ونه تړل شي، او ټولې بهانې باید د زده کړو د بهیر دپاره صفر شي، او عجل په دې باندې کار وشي. که موږ هره ورځ ضایع کوو په دې معنا چې موږ ډېرې ورځې شاته ځو. نو زموږ د ښه راتلونکي دپاره او دا چې موږ ښه خلک واوسو او راتلونکي تاریخ جوړ کړو او دنیاوال نور خلک موږ ته ښه خلک ووایي او موږ هم مسؤلیتونه ادا کړي، یوازینی حل دا ده چې موږ حکومتونه ښوونځي راته جوړ کړي او موږ خپل لورګانې او خپل نجونې او خپل ځوانان او ماشومان زده کړو ته تشویق کړو او ویلېږو.